سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوش او سه مزیم تاسې ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه زکیه خدادادی ل خپل ازبکستاني سیالي ماته خوړه د افغان لوبغاړي چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې غړي د نن پنځشنبه وتوانید د پاریس په پارالمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپلې کیوبایي سیالي ماته کړې خو له دې لوبې وروسته د ازبکستاني سیالۍ څخه ماته وخوړه له دې ماتې وروسته خدادادی ل هم چانس لري چې مډال وګټي دغې بل لوبه نن مازګر له ترکیې سیالي سره ده او که چېرته دا لوبه وګټي کولی شي د برونز مډال ترلاسه کړي طالبانو په هرات کې د باروډونکو موټرو د چلوونکو پر اعتراضي غونډې ډزې کړې چې په نتیجه کې سو تنه ټپین شوې دي لا پرون رئیس په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ډګانو کې ښکاري چې ډېر شمېر کسان د هرات ولایت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوي دي د راپورونو پر بنسټ اعتراض هغه مهال پیل شو چې ځایي طالبانو له نوبات پرته زیر موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړې په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهال وسلوال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته ننوتل او پر یو شمېر موټر چلوونکي ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان ټپین شوي دي د هرات ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په ازبکستان کې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن د دې مرکز په پرانیز غونډه کې ویل چې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکند ترمس د دوستۍ همکاري او شراکت نوی باب دی د برادر په خبره دغه مرکز به د دوړې ودون ترمنځ پنګونی فرصتونه سوداګریزي اړیکه او کاري زمینی پراخې کړي برادر نن سار په دې غونډه کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی وو په دې غونډه کې د ازبکستان آذربایجان قزاقستان او قرغیزستان لور پوړو چارواکو هم ګډون درلود د بدخشان ولایت یو شمیر سیمې زلزلې لړزولې وې د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې وایي چې د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 15.3 درجه به او مرکزی ترزمه کې 240 کیلومتره لاندې به د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د زلزلې مرکز د بدخشان اشکاشم ولسوالۍ به د زلزلې پیژندنې ادارې ویلي چې د دې زلزلې ټکانونه په نوې ډیلي کې هم احساس شوي دي تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی د پاکستان د کورونی چار وزیر وای ډیر جربل د هواده د افغان کډوالو د استل دوم پړاو پیل کړی محسن نقوی پرون چاشمبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لیبو پلاوی سره چې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د زنګړی استازي مرسیل انډری کاراودا چې کوله په کتنه کې ورچی پاکستان له لسیز رئیس د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس یې د کډوالو استل پیل کړی چې د پواینا غیر قانوني دي د همدارزو ورچی ډیر جربل د افغان کډوالو د استل دوم پړاو پیل کړی پاکستان د تیر کال له نوومبر رئیس د بی اس ان افغان کډوالو د سلو لړۍ پیل کړې ده نقوی دونه مال مرسل سره په کتنه کې دا کړی چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په عربی چې کې باید د دې کار مخه ونیول شي هالند اوکراین ته د روسي پرځ جګړه کې د هغو اف شپارس جنگي لوتکو د کارولې جزا ورکړي چې د دې واتل خو اور سره مرسته شوي دغه خبره نن د هالند پاوز مشر د ان او اس تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې کړي ده دغه په خبره د دې لوتکو پر استفاده هیڅ محدودیت نشته خو په دې شرط چې د جګړې قوانين رعایت شي ایشل صحایم ویلي امریکایي هم د دې دری سملاتړ کوي هالند له اوکراین سره سلریشت اف شپارس جنگي لوتکو د مرسته ستیج منا کړی چې ډیر جربا د هیواد وسپاري ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadirradio.com کې اوریدلای شئ د اسلامي همکارۍ سازمان نه د افغان خزو غوښتنې
چې په افغانستان کې روان دی نه اسلام دی نه د افغانستان د خلکو دود او دستور دا ټول سیاست دی
په هرات کې د بارونکو موټرو چلوونکو اعتراض په تاوتریخوالي اوخته د تورخم لارې بندیدو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته
که دا لار خلاص نشی دا خو دورازی تقریبا یو لک نه تر دو لک ډالر پورې دورازی موږ ته تاوان را رسید
د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالانی د اسلامي همکاري پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو مادیتونو پر وړاندې څرګند دریځ غوره کړي. دوی نیوکه کوي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره له طالبانو سره تعامل کوي چې دې مسلې اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاري سازمان غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په کامرون کې غونډه کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چار سرپرستم پکې برخه اخیستې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې نن او سبا اګست 9 او 10 د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو 50 غونډه وشي، د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالانې په دغه سازمان غږ کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په وړاندې څرګند دریز غوره کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي د طالبانو ډیری سیاستونه له اسلام سره په ټکر کې دي، خو په خبره اسلامي هیوادونه د افغانانو تر شا نه دي ولاړ. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی او د سیاست له رویه نور ملکونه هم د خپل سیاست او خپل ګټو په اساس باندې د طالبانو سره ودرېږي. نو زه فکر کوم چې دا غونډې ګټور دي، مګر زه فکر نه کوم چې دا به یو مثبت پایلې او مثبت بدلون افغانستان کې افغان میرمنو ته ولري.
اغلی بارکزی ویله طالبانو سره د نړۍ او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو داسې تعامل چې د افغان میرمنو سنځي په کې له پامه غورځول کیږي د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال خالده تحسین بیا د اسلامي هیوادونو پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د څرګند او غوڅ دریز غوره کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای سازمان وقتی که از افغانستان کس را میخواید باید
دغه سازمان چې افغانستان څخه څوک غواړي باید په دې هم بحث وکړي چې ولې شاوخوا او یا ماده یوازې د میرمنو پر وړاندې تطبیق کیږي، دوی ولې د زده کړې حق نه لري، ولې نشي کولای کار وکړي، ولې ښځې نشي کولای چې له خپلو هر ډول ازادیو استفاده وکړي. دا غونډه یو ښه فرصت دی چې دوی د افغانانو غږ تر ټولو ورسوي. دوی باید په دې اړه واضح او قاطع دریځ ونیسي او له افغان ښځو
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن او سبا د اګست 9 او 10 د کامیرون په پلازمینه یوګنډا کې وشي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست هم پکې برخه اخیستې ده. یوګنډایي رسنیو ویلي غونډه پیل شوې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. که څه هم د دې راپور تر خپرېدو د اسلامي همکاریو سازمان د رسنیو برخې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کامیرون ته تللی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې متقیبه د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دوه اړخیزې غونډې هم وکړي. امیر خان متقی د 2021 کال د دسمبر په 1 په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې ویلي چې د دوی حکومت بشري حقونو او ښځو حقونو ته ژمن دی، ډیره برخه کې ډیر څه کړي او نور اقدامات به هم وکړي. داسې مهال چې د ښځو د حقونو د فعالینو په خبره ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتیږي، تازه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 14 مادو کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورات بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ آواز قرات وکړي، چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره لرل. د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار پر طالبانو له دې کبله نیوکې کړي چې په افغانستان کې پر ښځو نجونو یې ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د سږ کال 2024 کال په اپریل میاشت کې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر کې هم له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار کړی و. د افغانستان په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان 50 غړي لري چې وخت نا وخت په اسلامي هیوادونو کې د مهمو موضوعاتو په اړه غونډې کوي.
د طالبانو د بندنیو چار وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره کامرون ته تللی دی. د کانفرانس په خاله طالبانو غوښتي چې له افراطي دریځونو لاس واخلي. آیا د دې کانفرانس د کامرون په غونډه کې ویل طالبانو بیا هم ورته غوښتنې وشي؟ سلطان محمد سربر د اسلامي علومو له پروفیسور ډاکټر فضل هدي وزین سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورته ویلي وو چې اسلامي همکاري سازمان له غونډې څه تمه لري. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به د طالبانو پر دریځونو اغېز وکړي کنه؟ پا په ګډه زو د مرکه ورو
اسلامي کنفرانس دی جوړښت او د دې د کنفرانس دی د هغو هیوادونو د متفاوت دریځونو په فکر لیول سره زباد وایم چې دغه کنفرانس نه د افغانستان د قضیې د مشکلاتو د حل کولو لپاره ډېر تمنه شي کړی ځکه چې دغه هیوادونو مختلف دریځونه دي او اسلامي وایسي د خپل د تاریخ په جریان کې یعنی نه یوازې اوس بلکې پخوانه د اسلامي هیوادونو د مشکلاتو په هکله ډېر داسې بارز او برجسته کار نه دی کړی.
په افغانستان کې د ښځو په کار، په تعلیم او حتی په غږ باندې بندیز لګول شوی دی او طالبانو ویلي دي چې دغه بندیزونه د شریعت په اساس دي، البته د دوی له شریعت نه د دوی د تعبیر په اساس. څه فکر کوئ چې د اسلامي کانفرنس سازمان به په دې اړه د موضوع سره تماس ونه نیسي؟
کوشش وکړي د پیلانې کې دغه موضوع ته اشاره وشي، اما دا نه طالبان باندې تاثیر لري، نه تاسو ته طالبان د اهمیت ورکوي. د اسلامي کانفرنس د اسلامي نړۍ د علماو د نورو هیوادونو طالبان په خپله خوښه څنګه چې دوی د شریعت نه تعبیر لري، څنګه چې دوی د ګمان کوي هغسې دوی یو طرفه دوی روان دي. البته د افغانستان نن او مستقبل باندې منفي اغېزه کوي.
که چیرې اسلامي کانفرنس سازمان له خپل خوا د علماو یو هیئت کابل ته راولېږي او په کابل کې له علماو سره کینی، څه فکر کوئ چې د حل یو لار به برابر شي کنه؟
طالبان نشه ته وګورئ چې طالبان یعنی د نړۍ د افغانستان د په داخل کې د علماو او د اهمیت ورکې نه د نورو هیوادونو د علماو خواسته ده او اهمیت ورکې نه دوی مناقشې ته حاضرېږي نه استدلال ته حاضرېږي. دوی یوازې دا یعنی خپل طالبانو په داخل کې دا یعنی ځینې خلک متفاوت نظر لري، اما د طالبانو هغه پیچلو پنځه کسان چې دوی مؤثر او مؤثر خلک دي په طالبانو کې هغوی هېچا ته غوږ نه نیسي. خو هم دو درې هیئتونه د وایسي له خوا نه لیږل شوي دي افغانستان ته، اما د هغه هېڅ تاثیر او اغېز نه وه هلته په طالبانو باندې.
تاسو زموږ همکار د سلطان محمد سرور مرکه له ښاغلي فضل الدین وزین سره واورېده.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
په هرات کې د بارونکو موټرو یو شمیر چلونی کې چې اعتراض یې کړی وو، ادا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو کې له دوی یو کس ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبې په ورځ زیرات په گذری ولسوالۍ کې د سیمه ییزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په غبرګون کې د بارونکو موټرو د چلونکو د کمیسیون لخوا ترسره شوی وو. د ټپي شوي کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د عبد سپوږمۍ په راپور کې.
طالبانو د هرات ولایت په گذری ولسوالۍ کې په موترزو بارونکو موټر چلوونکو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو موترز موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذری ولسوالۍ کې د بارونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه لاریون وکړ چې سیمه ییزو طالب چارواکو د بارونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د بارونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د بارونکو موټرو کرایه له 3,960 افغانیو څخه 3,160 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبې په ورځ د سهار په 8 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو احتساب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ییزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تره اتاجان چې دی هم د بارونکي موټرو چلوونکی دی وایي 40 کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لایرین چې سوی ولو بیا کوم زمر لایرین ولو پر دا طالبان رالله د ښکوي د منځه وړې تکان را باندې وکړه. نو په دا تکان کې د زخمی سلوره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوی دی په دوه پښو وشتل سوی دی.
دغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د بار وړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمېدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د بار وړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي راډیو ته وویل
پار طالبان رالله کرایه اعلان کړل چې هغه کرایه متوانانو ته د منولو نو وخت د کور څخه متوانان په کرایه کې باقی وو. نو چې لا یې اعلان کړل متوانان وویل چې موږ خپل متوان دي موږ خپله کرایه د بار نه وړو. نو ودره د متوانان باید خو عوام دی عوام حکومت یې مور پلار دی باید د ټوپک په خوله نسي پوه د هغې سره باید پوهکړي.
نو دوی په زور د لایت تدبیکوله موږ ته پنځه پاکو کو بربر د کرایه برته سمسته. نو دوی برر ولارت طالبان داخل ګو بنجړې وکړه یو نو موضوع اصلي پر د کرایه او چې د کرایه کښته کول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د گذرې ولسوالۍ د لارجن کوونکو د دغه ادعاو او غښتنو په اړه دغه ولایت د سیمه ایزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د هرات د والی ویاند سائس سیدی او دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز بار وړونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د بار وړونکو موټرو پر مخ د ټاټ صنعت د نه درلودلو له امله د تورخم د لویې لارې تړل دي چې د بار وړونکو موټرو چلوونکي یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د بار وړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیان
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي د پېښور تورخم ترمنځ لری بندېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. د دې سفارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان له حکومت د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. نور جزیات په راپور کې.
د پېښور تورخم ترمنځ لاره چې د بیګیاړي په سیمه کې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري د هر ډول تګ راتک په وړاندې تړل شوې لا هم نه ده خلاصه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي یو غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو له امله په تازه میوې ترکاریو او سوداګریزو توکو بار سلګونه لارۍ دواړه لوري ته بندې پاتې دي چې له امله سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي.
یو لسل موټر چې خالي انګور او میوه او سبزی لرل هغه کاملا تخریب شوی دی د منځ ته لیدي او ډیر لوی تاوان تجاران ترسیدل. نو زه فکر کوم کدا لار خلاص نه شي. دا خو دورځي تقریبا 1,000,000 to 2,000,000 ډالر پورې دورځي موږ ته تاوان رسیږي. همداسې هغه ته تاوان رسیږي. د دې نه علاوه تجارت ختميږي، کاروبار ختميږي. زموږ ترانزیت، زموږ خالی کانټینر یالته ولاړ دي په موږ باندې ډیټنشن راځي.
په ورته وخت کې ملي سوداګر او ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې او سبزیو موسم دی او د لارې بندیدل افغان سوداګرو او بزګرانو ته لوی زیان اړولې دی.
زمنګه د میوه او سبزی سیزن ده، فصل ده چې دا نه واز سوداګر لپاره بلکې زمنګه زوریدل زارین او کاروانګرو لپاره چې دا هم تاوان ده. او د هغوی دغه سبزی او میوه چې دا یو په وخت نه رسیدله بل کرسیږي مصرف په زیات راغی او خصوصا 13 چې دا درې سلور راس چې دا اکثره د سبزی او ترکاری لارې په دې لارې کې ودرېدله او ټول چې دا ځای شو.
د لوی بارونکو موټرو یو شمیر چرونکي وایي احتجاج کوونکو د خیبر په بیګړی سیمه کې په سړک تیږه چولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل لور ته واوړي. دوی وایي له سختو ستونزو سره مخ دی او باید د پاکستان حکومت د دغه لارې د خلاصون غمه وکړي. د معصوم افریدی په نوم د لارې موټر یو چلوونکی ازادي راډیو ته وویل
یاره باندو چې کم دای موټه ټراکم پکې ویلور دای پاکې انګور دی هغه خراب شول. خلکو لا ډېر زیات تکلیف ته نه څوک دی لیتلای شي نه ویریتلای شي. او بل خبره چې کم لاین دی دغه طرف په تورخم پیری دی او په خاور نه تر تخته به کا پیری دی. نو خلکو لا ډېر مشکلات دي، بس صرف هغه کسان ترګه دي چې کم اوسره ډېر سخت مریض وي.
د خیبر پختونخوا د بیګړی په سیمه کې د پیښور تورخم د لارې نږدې لس ورځې وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو لوري تړل شوې. دغه احتجاج کوونکو چې ویل کېږي ډېرې د تیرا د سیمې بې ځای شوې کورنۍ دي، له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بیرته خپلو سیمو ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ په 2014 کال کې د تیرا د راجګل سیمه کې د پاکستانی پوځي عملیاتو له امله 60,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځای شوې چې لا هم خپلو سیمو ته د بیرته تګ اجازه نه ده ورکړل شوې، چې په مقابل کې دغه کورنۍ د تورخم پیښور لوی لار د خلکو پر مخ تړلې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د دغه لارې د خلاصون په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. دغه اعلامیه چې پرون چهارشنبه د اګست 28 ناوخته خپره شوې پکې راغلي چې د تورخم دروازه څو ځلې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د افغان سوداګرو پر مخ بند او خلاص شوې. په اعلامیه کې دا هم راغلي دا مهال څه کم 2000 لارې د تورخم څخه پیښور ته په لاره د محدودو کسانو له لوري درول شوې چې لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان رسیږي. تورخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو مهمه سوداګریزه لار ده، د دې وړاندې هم د بیلابیلو ستونزو له امله د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. افغان سوداګر وایي اوس مهال د بیلابیلو ستونزو له امله د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان سوداګري هم کمه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
د جرمنی حکومت له دې واده د هامبورګ د اسلامي مرکز د پخواني مشر د اصلاح حکم ورکړی دی. دا اقدام وروسته تر هغې دی چې د روان کال په جولای میاشت کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، برلین او مونیخ کې د دې مرکز یو شمېر څانګې تړل شوې وې. پر دې اسلامي مرکز تور دی چې سخت دریځې ته وده ورکوله. جزئیات پر راپور کې
په جرمنی کې د هامبورګ د اسلامي مرکز لا تړل کېدو وروسته د هامبورګ ایالت د کورنیو چارو وزارت اوس د اسلامي مرکز د پخواني مشر د ایستلو حکم ورکړی دی. د دې وزارت یو ویاند نن وویل د 50 کلن محمد هادي مفتا د ایستلو حکم همداونه یې صادر شوی دی. دغه وزارت په دې اړه چې دا کس اوس په جرمنی کې دی او کنه نور جزئیات نه دی ورکړي. د جرمنی خبر ایجنس راپور پر بنسټ د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت په دې حکم کې خغلی مفتا ته 14 ورځې وخت ورکړی چې د جرمنی له خاورې ووزی. د چارواکو په خبره مفتا باید د سپتمبر تر 11 نیټې د جرمنی خاوره پریږدي، کنه بیرته د هیواد ته د ورتګ او هلته د اوسېدو پر اسنادو به بندیز ولګول شي. هادي مفتا له 2013 کال راهیسې د هامبورګ د اسلامي مرکز مشر و. د هامبورګ د استخباراتو د ادارې موندنې ښیي چې مفتا تر وروستیو وختونو پورې په جرمني کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنهای رسمي استازی و. په هامبورګ کې د اندري ګروت په نوم یو سناتور وایي له جرمني د هادي مفتا اخراج په دې ایالت کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو په لړ کې بل اقدام دی. دغه خبره په جرمني کې د ایران د بشري حقوقو ضد رژیم د لوړ پوړو چارواکو دوران پای ته ورسیده او موږ د اسلامي افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره ټولې لارې چارې کاروو. له دې وړاندې په 2022 کال کې د هامبورګ د اسلامي مرکز مرستیال سلیمان موسوی فر د لبنان حزب الله ډلې سره د تړاو په تور د جرمني له خاورې ایستل شوی و. په جرمني کې له 2020 کال راهیسې د حزب الله ډلې فعالیت منع شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جولای 4 په بیان کې په هامبورګ کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو حکم ورکړی و. د حکم له مخې په جرمني کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز څنګ هم تړل شوی. جرمني د اسلامي مرکز په اروپا کې د ایران مهم تبلیغاتي مرکز بللی و. د جرمني حکومت هامبورګ اسلامي مرکز د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو او د يهود او اسرائيلو ضد چلند ته د ودې ورکولو په موخه تړلې دي. د دې مرکز استازو د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت تورونه رد کړي او وایي پر ضد به شکایت درج کړي. د هامبورګ اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له دې وړاندې هم د سخت دریزۍ او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیس لخوا پلټل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې ایران هم د جرمني یو فرهنګي مرکز په دې هیواد کې په دې وروستیو کې تړلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تبید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په پاکستان کې میش پریو افغان خبریال د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد خبریال نصیر احمد بهروزوای د برید دوه وسلوالو لخوا ترسره شو چې پر موټر سایکل سپارو او په خبرې غوښتل د لزان سره بوزي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان په اسلام آباد کې پر یوه افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون د اګست په 28 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستاني امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستاني پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان خبریال نصیر احمد بهروز ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا پرې د اګست په 25 نیټه ماښام د اسلام آباد په بارکاو سیمه کې پرې وشو. نوموړی ادا کوي چې پر موټر سایکل سپرو دوه وسله والو کسانو غوښتل چې دا له ځانه سره بوزي، خو په خبره یې کله چې هغه شور کړی د سیمې خلک راټول شوي او د پیښې عاملین تښتېدلی دي او بیا پولیس سیمې ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه
آنها به اندازه مرا مورد علت کوب قرار دادند که در قسمت های سر
خاغوی زدیر و هلم زما پا سر غوگ و غاری دیر وده با ولم چه وسمی هم یه غوگ دوری دو سنزه پیدا کردی دوار سر وصله و مرمی تیره کردی و چه فیر بکردی و ده سیمی ده خلق و مرست و ده هاگوی ده شور لعمله و تختیدل
باید خیر بکنند، اما با همکاری مردم محل و سرصدای مردم محل دو و فرار کردند.
ښاغلی بهروز دغه شانده کوي چې وسلوالو یې موبایل له ځانه سره وړی چې پکې د خبریالي کار اړوند معلومات یې و. نوموړی چې وایي له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشت شوی، د خپل ځان او کورنۍ د امنیت وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړې سازمانونو څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشت خبریالانو وضعیت ته رسېدنه او مقصد هیوادونو ته یې په بیا میشتېدنه کې مرسته وکړي. هم مهاله د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست په 9 د یوې اعلامې په خپرولو سره په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشت افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. یا سازمان ویلي په یادو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ناڅرګند حالت څو ځلې د یادو هیوادونو له سفارتونو او د خبریالانو له ملاتړو نړیوالو بنسټونو سره شریک شوی، خو کوم بدلون نه دی راغلی. په اعلامیه کې راغلي د فرانسې هیواد لخوا په پاکستان او ایران کې د میشت یو شمېر افغان خبریالانو د ویزو له ردېدو وروسته په دغو هیوادونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي ستونزې هم رامنځته شوې چې کولی شي د افغان خبریالانو اوسنی وضعیت نور هم له ننګونو سره مخ کړي. په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي پیښو په دې هیواد کې نور افغان خبریالان هم اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې دوه افغان خبریالانو چې نغوړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی واقعا په پاکستان کې میش خبریالان اندېښمن کړي دي. موږ خبریالان د هیواده په هر دلیل چې دی تښتېدلي یو او دلته راغلي یو، خو له بده مرغه دلته هم د امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو په برخه کې جدي ستونزو سره مخ یو.
ډېر وخت افغان خبریالان هغه وخت د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي چې هلته ژوند د خطر سره مخ وي. ولې په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې بیا هم دوی مسکون نه وي؟
دا خبریالان له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې له اړوندو سازمانونو څخه غواړي چې د دوی وضعیت ته پام واړوي او ورنه د ملاتړ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د یادونې ده چې دا په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې لومړی برید نه دی چې ترسره کیږي. تر دې مخکې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماتیک سیمه کې د نامعلومو وسله والو لخوا برید وشو چې پکې ټپي شوی و. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل چې ډېری یې لا هم مقصد هیوادونو ته د بیا میشتېدنې لپاره په ایران او پاکستان کې په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایسه ته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو لس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه راغلی. ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ برابرکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکی سی ویشي کی. دا پر موږ باندې وسه حال لڅ شین قیامت ده. افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، که ایران ته راستون دغه نه پریدي. ډیر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول د بول ستا لاسونه پر کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر سه. دا وسه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی. کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د مشر دا چلند کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زخ پلا یو معلول ما دی جمهوریت دی زمانی یو سترگی می نور وجود می پول لبین اطلالای دا و چار سال بستر شپا خانه که پینزش پیت اتصاد ما تا معلولیت لیکلای دا و تیر جمهوریت که ما پینزش پیت اتصاد دی معلولیت دی تقاوت پول هر سا خستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي، صرف د دې په خاطر باندې زه